پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړی صاف او سوچه غوړی خلک ډېر تر حد تر ډېر حده خوښوي او ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د دیکتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تقریب د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
په دویمه نیمه کې به اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وروستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. ل امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړې. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخوا اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اوړمه ورځ په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته رسېدلی دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کېږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پیل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یک شنبه په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خنډونو د لرې کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غږ کړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه ورسره لغه پایته ورسېدل چې دولتي چارواکو پروند اعتراض کوونکو لاستازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادي رادیو ته ویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروغ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزی کمیسیون په درغلۍ تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغیزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کیږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایتالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي او همدارنګې د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوهې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوې اعلامیه کې ولیکل طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام د ټینګار ترڅنګ ویلي غواړي دا مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښي حکومت والۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوی طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحاتو غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګڼندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هوار شي. تمدا نن له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ور بشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه را سامانو زده کړې درې دلی دي. په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر دغو نجونو چې خپل د رسامۍ زده کړې پریښي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامۍ د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبوری د خپل رسامي تمرین په کور کې کوي. دغه دواړه خوندې د شپې تو غونجونو لډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یو ټولنه کې د رسامي، خطاطي او نقاشي زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفه وایي له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نه کنم، بابت اندم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې د یادم ونوځي او لا ش تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډیر به خوشاله سو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم بابت اندم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوی و، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کوله، خو کله چې د جنگونو شروع شو د نوې نظام نور ټولنه ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او امدا سیاسه مدامه ورکم په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل سدان ته زنګ وهم چې هغه راته راهنمای وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنی ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وته د رسامۍ، نقاشي او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسول امان الله درخشان وایي په دې ورستیو کې دا هنر لپاره ملويدلې.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه لوته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې تل کار کاوه. البته په تېر نظام کې خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نه سره راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې نجونې دلته تشریف راوړلې شي کنه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور صفان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپل لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې د فار تر اوسه د لوړو مقاماتو د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست ته په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام د لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډېرې پوهنیز او هنري مرکزونه تړل شوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت ته کرنې او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره 130,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې، د باغونو د ودې، د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې یې سږ کال 130,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمېر ډېر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 20% به یې خصوصي سکتور ته ځي. دا خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلام خاني ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونه ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,200 دوکانونه، 9 دفترونه، د 1,600 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 1.5 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپي، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډېر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټه وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28 نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انډریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسا او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشري یې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو پر مهال دا خبرې له 5 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیې او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریځ د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه یې هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقې د ایران د څیړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقې په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لرې شول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په غبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سویو محدودیتونو سرغړونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولی. تاسو علت څه بولی او خپله تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډېر کم خلک یې شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډېر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتېږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانېږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډېر فعال په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري. نو د افغان مسلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولی سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول پکار دي او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې موږ دوي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډېر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوشش دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولی سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه پوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولی سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړی او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپون لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ یې د ځانه سره ولرو، ځینې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد به ترجمه وی اندر کم سی وی یا خلاصوانی موتیویشن لیټر دی ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتون نه ساخستی وی د انګلیسي ژبې نړیوال سند ټافل او ایلټس دا باید ولرو او کم مالی امکانات چې لرو بانکي حسابونه دغو اسناد باید ولرو د انټرویو لپاره باید ذهن نه ماده اوسو او مهمه خبره دا ده چې د خپل ځان سره د فیصله کړی وی چې زه زده کړی کوم په زده کړی کې نور مختصم دا غوښتل چې باید افغانان ځوانان ورته ماده وی او ځان ورته برابر کړي.
ل یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د اصغرو او کنزلو همدارنګه د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیدات څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړې کارخونې فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وایي د دوی کاروبار په ښه توګه دوام لري او پیرودونکي هم مخ په زیاتېدو دي. جزئیات په دغه راپور کې.
که څه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړیو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړې توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه یې غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړیو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په 4 ساعتو کې کابو 400 منه د زغرو او چګوتو خالص غوړی تولیدوي.
اکثرات دوکاندارای کندوز ما مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت و کنجاره و روغن
چګت. موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغرو او چګتو غوړی او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره 9 نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
د وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نوموړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکو په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یاته خارج ته هم لیږي. د یوکتو د رژېدو مخه نیسي. مثلا تقریب د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي د لوړ فشار لپاره یا د شکر د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک ته استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
45 کلن نصر الله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړی ډیر خوښوي او دای هم قابلی پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي. په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر 1.5 کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
15 کال مې کې چې د ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد مې ماشین هم جوړولای شم. دا بل دا خبره چې زمونږ پر شاته هم ډېر خدي خروان دي. هر سړی راځي بس روغړ اخلي موږ نه وړي. ټولانه خوشاله دي او دغه نن هم دا شل بیلر غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1450 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. په کندز کې د زغرو، کنزل او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده پی آزادی رادیو.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوی ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وای په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. لاسو هیوادونو جوړ سازمان چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. دوی همدارز له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالان وایي د دې خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروخ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. د قرغیزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړي او د ټاکنو مرکزي کمیسیون یې په درغلیو تورن کړی. دوی پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیاځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي.
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. بیا مو حمزه صفی الله ستانکزای د ازادي رادیو نیوز بحثه خراغلاست ویم. په دې باندې غږیږو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند لمړنۍ وینا خلکو ته څه پیغام درلود. د بحث لپاره مو د افغان رسنیز او څیړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی بشیر زرمست راغوښتي دي. دواړو ته خراغلاست ویم. مخکې له دې چې د بحث لمړنۍ پوښتنې له دوی مطرح کړم، ورزو په دې اړه باندې یو راپور اورو چې د طالبانو رئیس الوزرا په خپل لمړنۍ وینا کې په کوم ټکو باندې تمرکز درلود او خلکو څه خبرګون ورته درلود.
ملت ته د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د وینا له خبرې وروسته د هغه خبرې د بحث عمده موضوع ګرځېدلې. افغانانو د سیاسي مسایلو شنون کې د هغه د خبرو په اړه بیلابیل دریځونه لري. د لوګر اوسیدونکو صدیق الله وایي د مولا محمد حسن اخوند وینا یې اوریدلې خو هیله خی چې هغه په خپلو خبرو کې شوې ژمنې عملي کړي.
خدای وکړي چې ډېر زر هر څه نظر کیږي چې دا کار عملي شي او خلکو ته کار روزګار پیدا شي. خلکو ډېر بیکاره دي، خلکو مفلس دي، د خونه ژمه راغله، ساړه دي، خلکو لرګي پیسې نه لري، د ډوډۍ پیسې نه لري، ډېر مشکلات دي.
کابل میشتي ممتاز د طالبانو د رئیس الوزرا وینا هیله بخون کې بولي او زیاتوي دی فکر کاوه چې د خوځو د ستونزو د حل په برخه کې به ډیر موضوعات یاد شي.
موږ غوښتنه دا ده چې د دې جنکیانو مکتب زر تر زره باید دوی خلاص کړي، ځکه چې د دوی وخت تیریږي.
د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزارات ولا وینا کې وویل طالبانو د خوځو حقونه هم ورکړي او رای وکړه چې خوځو ته اوس ډاډمنه فضا رامنځته شوي. خو په کور دننه او بهر بیا د طالبانو پر حکومت انتقادونه دادي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل او دغه راس کار مخه نیولې ده. د سیاسي مسایلو کارپوهان هم د مولا محمد حسن اخوند وینا په اړه خپل لیدلوری لري. په امریکا کې میشت د نظر خاون وایس وردک ملت تر طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا وینا ډیره ناوخته بولي او زیاتوي د یو مسؤول حکومت په توګه د اوسنیو ستونزو د حل په اړه روښانه تګلاره نه درلوده.
دا ټول په کلتوري په مذهبي مسایلو باندې څرخېدل او په رواني مسایلو باندې، لیکن دا چې حکومت څه پلان لري، دولت څه پلان لري، د نړۍ سره خبرې کوم حد ته رسېدلې دي، په کومو ادبیاتو باندې د خبرو د نړۍ سره تعامل کوي، څومره د نړۍ مني، څومره د نړۍ نه مني.
ملا محمد حسن اخوند په خپل غږیزه وینا کې چې ماسختن پر ملي ټلویزیون خبره شوه، د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا هم وویل چې حکومت د گاونډ او نړۍ له هیوادونو سره ښه اړیکې پالي او د چاپ کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د سیاسي چارو شنونکي ناصر شفیق هم وایي خو چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په خپل وینا کې د یو ټولګډونو حکومت جوړېدو په اړه یو روښانه تصویر وړاندې کړی وای چې د خلکو او نړیوالې ټولنې قناعت یې خپل کړی وای.
نه هغه څه چې غرب غواړي، خو د ملت د غوښتنو مطابق یو تنوع سیاسي پکې دی چې هم ملت خانه شوی دی او هم نړیوال ټولنې.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د طالبانو د رئیس الوزرا د خبرو په اړه ډېرې تبصرې شوي. د پوهنتون استاد او شنونکي ظریف امینیار د ملا محمد حسن اخوند خبرو هغه برخه راخیستي چې وایي خلکو ته د کار او رزق وعده زموږ مسؤلیت نه دی، او په غبرګون کې لیکي د اسلامي دولت د جوړښت په اړه یې ډېر کتابونه لوستي او په هغه کې د دې ډول دولتونو یو بنسټیز دنده له بېوزلۍ او بیکاری سره مبارزه عنوان شوې ده. د ښاغلي محمد حسن اخوند وینا پر ادبیاتو هم تبصری شوي او تر ډیره له نیوکو سره مخ ده، خو یو شمیر نور بیا د هغه وینا ستایلی وایي له فساد سره د مبارزې او د لاخ امنیت لپاره یې ډاډ ورکړی دی.
و موردل چې خلکو د طالبانو د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند تر وینا وروسته څه ویل. رابه شو د پروګرام میلمنو ته لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي بشیر زرمست وکړو. ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایلو شنونکی دی. ښاغلی زرمست، نږدې درې نیمې میاشتې شوې چې طالبان په افغانستان واکمن دی، مګر دا لومړی وار و چې د دوی رئیس الوزرا یا د دولت رئیس وینا وکړه. ولې دومره ځنډ ووت چې دی راغی او خلکو ته خبرې وکړې؟
السلام علیکم. تاسو ته ستاسو درغو او د دې څخه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ټول روغ جوړ اوسئ. دوی وینا چې وا دا د څه کپ لان شوی وینا دا وا دوی خو هغه ستاسو په وینا سره چې درې درې نیمې میاشتې دوی وخت واخیسته چې ولس ته خطاب وکړي، خبرې ورته وکړي، درد ورکړي، په داسې حال کې چې دوی دا دعوه کوي چې دوه پنځوس مملکتونه د شکست ورکړی، نو د دې نه بغټه بریا چېرته وي چې یو رئیس یا یو لیډر راغلی وای خپلو وطنوالو ته افتخار سره خبرې کړې وای چې موږ دومره غټه کامیابي حاصل کړه او دوی هغه خپله اخیزه کوم پلانونه چې لرل هغه یې خلکو ته وړاندې کړي وای. لیکن هغه برخلاف یو خو دوی درې نیمې میاشتې دوی سقوط اختیار کړی و، خلکو ته تشویش پیدا کړ داسې حال کې چې رئیس الوزرا داسې یو سړي په څوکۍ ناست دی چې هغه هر اړخیزه خبرې همېشه کولې، هر څه چې د پلان لرل او په خبرو کې تکړه و، د خلکو اطمینان یې حاصل کړی و، ځانته د خلکو هغه باور یې اخیستی و چې دا یو پیاوړی رئیس دی او هر طرف ته هغه لري. صحیح ده، فساد په اداره کې خپل اوج ته رسېدلی و، ډېر زیات و، د کردینو ورسره پاتې و، دوی خپل هغه کوشش کړی و چې فساد مساد دمنځه لاړ شي، لیکن بیا هم خپلې ستونزې هغه د حکومت لرلې، لیکن بیا هم د خلکو او د حکومت ترمنځ دومره واټن منځ کې نه و لکه اوس چې دی.
بله ښاغلی زرمست، زه غواړم دویمه پوښتنه دا مطرح کړم چې هیواد له اقتصادي سقوط سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې له نیمایي ډېر وګړي له لوږې سره مخ دي، عملاً څه نه لري چې وی خوري، له شلو میلیونو زیات خلک په دغسې یو وضعیت کې د دې خبرو کې خلکو ته څه پیغام پروت و په دې باندې وغږیږئ؟
بالکل، دوی په خپل وینا کې د اقتصادي بحران په باره کې، د نړیوالو سره د اړیکو په باره کې یا د رسمیت پېژندنې په اندېښنې په خاطر باندې د خاص درد چې هغو ته هېوادوالو ته ور نه شي کړی، د صرف داسې یو وینا کوله لکه یو سپینګینی چې په حجره کې خبرې کوي. نو دوی بیرویلی وچ موږ د دغه بحران د ختمېدو لپاره دغه پروګرامونه لرو په دغه لویدیځو هیوادونو کې چې کله زه په برتانیا کې اوسېږم، برتانیا کې کله چې سپین خبرې کوي نو په دې باندې درې میاشتې بحث روان دی چې د کلین په سپیچ کې دی، د کلین په وینا کې به چیرې چې موږ ورچو څه شي باره کې باید دا خبرې وکړي. نو دوی باید هم لږ په دې باندې کار کړی وای چې رئیس الوزرا باید کوم کوم خبرو ته اشاره وکړي، اقتصاد باره کې څه ووایي، نړیوال اړیکو باره کې څه ووایي، د کار د موندنې باره کې څه ووایي، د بحران چې روان دی باره کې څه ووایي. نو دا شمېر له دوی نه پاتې شول او بیا هم بعضې وعدې پکې وي چې هغه شوي وي چې د عرفي عمومي خبره وه، د امنیت خبره وه.
بیا به هم تاسو ته راشو، وخت به درکړو. مننه. د افغان رسنیز او څېړندوی مرکز مشر عبدالجبار بهیر هم اوس له موږ سره د واټساپ له لارې وصل شوی دی. ښاغلی بهیر، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنېدو چې د اګست له 15مې بیا واکمن شول، په افغانستان کې درې نیمې میاشتې ووتې، تقریبا دغه د نن درې نیمې میاشت پوره کېږي. دغه درې نیمې میاشتې د دوی مشر وینا ونه کړله، مګر دومره ځنډ ووت او بلاخره دغه دوه ورځې مخکې وینا وکړله. ولې دومره ځنډ باندې د راغې او خبرې وکړې؟
لومړی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته او هیوادوالو ته قدرمن مېلمه ته مو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کله طالبان د هغه پروسیجر په خلاف باندې چې دوی هم تر لا ټینګار کوي چې موږ کابل ته په بې توقع حالت باندې یا بغیر د چمتووالي نه راننوتلو، په دلته یوه اداره د منځ ته لاړل او خلک وتښتل او موږ راغلل، یو تفاهم چې باید شوی وای او په هغې باندې کار روان و او دا نړیوال هم تاییدوي، طالبان هم تاییدوي، د هغې د مخې راننه شول. نو بنا یو قسم طالبان د سیستم د وړاندې کولو دپاره او د نظام د پرمختګ دپاره دوی یو په یو د موضوعات سره لاس او ګرېوان شول. تر ډېره پورې هڅه دا وه چې طالبان به په داخلي موضوعاتو باندې او په بهرنۍ موضوعاتو باندې خپل جنګیالي او خپل خلق د هغو پروسیجر په اساس باندې چې سیاسي دفتر په دوحه کې د امریکایانو سره او بیا بالاخره د افغانانو سره په دوه اړخیزو مذاکراتو درې اړخیزو مذاکراتو کې توافق ته رسېدلی او د هغې په میکانیزم باندې خبرې شوې او هغې باندې دوی قانع کړي. خو داسې معلومېږي چې د طالبانو نظامیان لا هم په دې فکر باندې دي چې دوی فاتحین دي او افغانستان ته او کابل ته فاتح رال. نو بنا دوی باغ نظام وړاندې کوي چې دوی شل کاله مبارزه کړې ده او هغه نظام تعریف هم د دوی سره دی. تر اوسه پورې چاته اجازه هم نه ورکوي چې د اسلامي نظام په برخه کې د دوی سره مناقشه وکړي. دوی وایي چې موږ یو علما لرو او موږ خپله مرجع د دین د تفسیر لرو. بنا دا دوی تفسیر، خو زه فکر کوم چې طالبان بالاخره دې ته مجبور شول چې کله دنیاوال ورسره داس چلند شروع کړو، خصوصا متحده ایالاتو چې هغه د یو سیاسي ځواک سره یو عادي سیاسي نظام نه ښایي، لا تر اوسه پورې په رسمیت نه دي پیژندل شوی، د افغانستان پیسې بندې شوی دي. په ټول افغانستان کې طالبان حاکمیت خو بیا هم دنیاوال دوی په رسمیت باندې نه پیژني، باندې دا دي چې باید حقوق ښځو ته ورکړي، دوی د مطبوعاتو ازادي ومني، دا ومني، دغه موضوعات چې تر رسمیت پورې ډېر تړلي نه دي، دا موضوعات نظام کې راتلی شي.
په دې به وروسته بیا بحث وکړو.
رئیس الوزرا دې ته مجبوریږي چې دا وایي چې موږ څه لاسته راوړنې لرو، هغه نظام چې لاسته راوړنې دوی لري تر ټولو مخکې د دوی د امنیت مسله ده، د اشغال د پای ته رسېدو مسله ده، د ښځې د عفت او د امنیت مسله ده. ښځه په یوه برخه کې کار کوي، الاقل طالبانو د پخواني لیدلوري نه د رئیس الوزرا زما په اند باندې په خبرو کې واضح فرق و. پخوا ښځه په کور باندې کېناستله او دا ځل رئیس الوزرا واضح وکړي چې موږ یو تعداد حقوق یا په اصطلاح اولویتونه موږ د ښځې په برخه کې وړاندې کړي دي، هغه ورکړي دي او یو تعداد چې تعلیم نه تر اوسه پورې په ټوله معنا نه دی شامل، هغه ورته ورکوو. دا هم یو لاسترونه و، د دې په څنګ کې د امنیت مسله ډېره لاسترونه و، د هغه په څنګ کې د اقتصاد په برخه کې دوی ولو که لاسترونه واضح نه کړل، خو د دې هوډ واضح و چې
همدغه مسلې باندې بلک تام شو. ښاغلی بهیر، همدغه مسلې باندې بلک تام شو. د اقتصاد مسله یاد شوله، د افغانستان له نیمایي ډیر خلک لوږې سره مخ دي، میلیونونه کسان ترسیږي، څه باندې شل میلیونه تقریبا ټول هغه خلکو چې پخوا حکومت کې دندې درلودې، اوس که ورزي هم ماشونه په وخت نه ورکول کیږي او ډیر ماشونه نه ځندیدل دي یعنی عملاً څه نه لري چې وایي خوري ځکه چې همدا ماشو چې دوی به چلیدل او نورې مرستې هم بندې شوي دي یعنی خلک له فقر سره مخ دي له سخت لوږې سره مګر د پیغام کې د دغې حالت د حل لپاره څه خلکو ته
بله په دې شک نشته چې په افغانستان کې یو داسې ناورین رامنځته شو چې هغه د طالبانو ته وسم ووتلو اقتصادي حالت یوازې لامل یې دا نه دی چې طالبان راغلل او د پخوانی نظام د منځ ته راغلل ډېر عوامل دي یو د هغو نه اساسي عامل یې کېدی شي موږ د دنیاوالو ناسم چلند د افغانانو سره طالبانو سره نه د مطلق افغانانو سره دی طالبان تر لا تر اوسه پورې کوشش کوي چې معاشونه خلکو ته ورکړي خو زه فکر کوم چې یوازې د معاشونو ورکړه هغه محدودو کارمندانو ته ټولو کارمندانو ته هم نه دا د اقتصاد د پرمختګ سیل عمل نشي کېدلی یو شی چې واضح دی چې موږ کابل کې اوسېږو کوم شی چې په غربي میډیا کې د ناورین په توګه وړاندې کېږي تر ډېره پورې زه ورسره موافق ځکه نه یم چې خلک به د فخر سره مخ وي خلک به د راتلونکي لپاره اندېښنې لري په دې کې شک نشته هغه دوی حق دی چې دوی د راتلونکي لپاره وظیفه نه لري د راتلونکي لپاره معاش نه لري خو موږ په افغانستان کې وینو چې ټول په دې باندې بوخت دي هغه د طالبانو یا د اسلامي امارت اداره ده هغه خیریه ادارې دي او نړیوال هم دي څنګه وکولای شي د دغه ناورین نه دوی راوباسي د ماشونو په رابطه باندې د اسلامي امارات همغږي تر ډیره پورې پیاوړې ده زه پیاوړې بولم غربیان هغه چاته چې د دوی مخالف و هغه ته قناعت ورکول کی چې دوی بیا راشل کړي په خاص شکل باندې د ماشاتو یو برخه د روغتیايي او د ښوونیزو چارو د برخه په غاړه باندې واخلي یو تعداد د نقد وعدانه کوي د نقد پیسو د مرستې وعدانه کوي بلکې د مواد او د مواد د ویشل وعده کوي د ټول په خپل ذات کې هغه اقدامات دي چې اسلامي امارات د همغږۍ په پایله کې رامنځته شول د اسلامي امارات هغه اقدامات وکول چې دنیاوال ته غوښتل او دنیاوال تر ډېره پورې د افغانانو دوی وایي چې د امریکایانو بحثونه موږ وینو چې دوی همېش په دې باندې ټینګار کوي چې موږ امریکایان د افغانستان څنګه راستای شو موږ ته څنګه ډاډمنه لارې
ښاغلی بهیر تاسو ته به بیا هم وخت درکو بیا به وخت درکو ښاغلی بهیر ښاغلی بهیر که زما غږ درځي بیا به وخت درکو دا به سوال ځواب کړو ځکه چې بل میلمه منتظره دی پوښتنې به ځوابونه به لږ لنډ لنډ سره وایو ښاغلی زرمست له تاسو غواړم دا وپوښتم چې د رئیس الوزرا په دغو لومړنۍ وینا کې د تر ډیره پورې پخوانی نظام ملامت کړ البته دغه خو مشهوره خبره ده چې انتقاد اسانه دی تر دې چې سړی خپل اصلاحات او حل لارې وړاندې کړي انتقاد هر چاته کېدای شي او اسانه هم دی ولې دا کار وکړ او څه فکر کوي اوسنی حکومت چې د دوی دا په سمه روان دی که څنګه ځکه دوی ویل تېر حکومت کې هاته وزارتونه سره تقسیم کړي وو ویشلي وو اداره شکېدلې وه ده ویل دغه مشهور شو اوس سم روان دي که څنګه
سایکالوجي له لګانا کله چې یو سړی په بل باندې پړه ورچی نو هغه اس کې د مواري لته نو صحیح ده دوی ته دوی ځان دوی ماده نو حکومت ورته په داسې حالت کې لا سوار راځي چې دوی هم تصور وکړو نړیواله هم دا فکر نو کړی چې د سیب کیږي لیکن ام دې خپل په دې باندې ټینګار کاوه چې د کابل ادارې په سیمه کې لاړ شي او دې خپل نظام په سره جوړ کړي نو مودا اوس په خاني 1990 ملاسیده نو چې هلته نو اردو وا چلو چا په ول خپل اوشته رسیدل او نو پولیس او نو سرکو نو حکومت او شفخانه وا نو بل شی هر څه رنګ شي وو دوی راغله په تش میدان باندې خلکو ته غیږ خلاصې کړې له بیت ته ویلې دوی هم د اسلام د سپینو کوترو په شان کې وزلیدل خلکو ناموسونه سرونه هر څه په امن کې کړل لیکن د سخت بهرني بندیزونو نه لاندې وو او دوی څه خاص پرمختګ ونه شو کړی چې اخر هیڅ نړیوالې اړیکې ټینګې نه شوې او اخر یې هغه د حکومت یې ونړیده او شل کاله مبارزې ته بیا مجبور شو اوس چې دوی راغله دلته ملي اردو موجود وه پولیس وو شفخانې سرکونه وو ماشونه وو هوایي ډګر وو نړیوال پروازونه کېدل د هوایي ډګرونو څخه دا ټول په ټپه باندې ودرېدل بلکې دوی خپله له خاطر ځکه چې هغه خلک یې ونه غوښتل او که دوی غوښتل نو ډېر پس ته یې غوښتل څه چې درې میاشتې بې ستاویشتو پاتې شي نو تاله خو فامیل ته ډوډۍ غواړي وړدنه غواړي چالیدنه غواړي نو ته مجبورې شي کراټي واخلي یا بل کار وکړي نو هغه ستا کومه وظیفه چې دا ماشین نه لږ کول کېږي نو ته خو ته لاس تر دې نه شي کېناستلی زخپله یو خیریه بنسټ په پاکستان کې شروع د افغانستان د اقتصادي حالت نه ډېر زیات خبره موږ سره یو نفر کار کوي هغه په وزارت صحت کې صحت یمه کې لږ معاش لري لیکن څلور میاشتې کېږي چې هغه ته معاش نه دی ورکړل شوی که دا خیریه بنسټ څنګه نه وای نو دوی ته به د خپل فامیل طرف ته تللو خو یا به خیرات او یا به ګډې دا صرف یو نفر حالت نه دی د افغانستان کې د ډېرو خلکو په زرهاو یا بس د لکهاو خلکو سره نوښت چې دوی به چې دیتا دوی دا خبرې اتوس کړې وي او خلکو ته ډاډ ورکړې وي چې ستاسو ماشین شروع کیږي اقتصادي پروګرامونه دغه دي موږ په دغه باندې کار کړی دی دومره پیشرفت هم کړی او دومره پیشرفت نه ورکو زبی الله مجاهد داسې لږ لږ په خپلو ویناو کې بیوټي سره نورو چینلو سره سرکند کې نو خبر دا و چې د زبی الله مجاهد اوس چې صفایي ورکړي دغه مخکې دوی خو د رئیس الوزرا په بیانیه باندې کار کړی و د خپل رئیس الوزرا د خپل ټولې خبرې کړې وې تر څو دومره د انتقاد نه لاندې نه راتلی نو دوی به چې څوک فکر چې ټول نړۍ دوی ته متوجه ده ټول افغانان دوی ته متوجه دي ورته انتظار دي د دوی څخه هیلې لري تمې ورسره لري نو دوی به دې شیونو ته سوچ وکړي فکر ورته وکړي او په ډېر په احتیاط سره ګام پورته کړي او هر هغه شونه چې په ټولنه کې وځي مطرح
مننه کوم ښاغلی بهیر له تاسو هم دغه پوښتنه کوم خو بیا به ورشو دوه نورو مسایلو ته خو دغه پوښتنه م که لنډ ځواب کړئ دا چې رئیس الوزرا ولې د تېر حکومت چارواکي ملامتول فکر کوي د دوی خپل اداره اوس په سمه لاره روانه ده که څنګه
ملامتی هدف یواز دنه وشو د ملامتی په وجه دوی وسنۍ ناورین پرتلکی چې ورتنۍ ناورین کې آیا اسلامي امارت تقصیر کړی دی او دا نور لاملونه لري دوی تماشې شور کولای دي دا تقصیر د اسلامي امارت چې بانکونه د پیسو نه ډک دي د خزانه د پیسو نه ډک ده چې دوی نه ورکوي او یو څه نور لاملونه دي چې هغه د دې باید شول چې امارت لاسونه ور وتړي د دې په څنګ کې د فساد په برخه کې دوی د واضح میکانیزم و خپلو چارواکو باندې غږ وکولو چې تاسو داسې مه کوئ لکه د پخوانیو چارواکو چې د ورونو شاته وي او دروازه درپسې بندي پیرهدارانو څوک نشي کولای چې خپل غږ درته ورسولی شي او تاسو د هغې نه ځان لوړ وبولئ د هغې په څنګ کې دوی ډېر وویل چې په پخوانی نظام کې د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې خلق یې بولي خو د هغې په څنګ کې د هغې د عفت په برخه کې مسایل وو د هغې د هویت په برخه کې مسایل وو بالاخره د بد اخلاقۍ په برخه کې مسایل وو چې هغه اسلامي امارت لکه یو پرتلیز غوښتلې چې یو پرتلیز تصویر وړاندې کړي خو دا د دې معنی نه ده چې یوازې ملامتیا سره یې واچوي او بل کارونه کوي زه داسې موافق یم چې اسلامي امارت باید واضح لیدلوري وړاندې کړي خو موږ واضح لیدلوري ته لږ وخت لرو لا تر اوسه پورې موږ نه پوهیو چې اسلامي امارت سره به د دنیاوالو تعامل په کوم اساس باندې وي تر څو دی د یوه رئیس الوزرا نن که دی د یوازې د اسلامي امارت لپاره دی خو دنیاوالو سره تر اوسه پورې راکړه ورکړه په نهایت رئیس الوزرا څوک نه کوي دا چې د دنیاوالو د بهرني سیاست برخه کې بغیر د دې نه چې د عدم مداخلې خبره کوي تر دې اخواته د راکړې ورکړې برخه کې دنیاوالو د یو ملک سره د افغانستان سره البته تر اوسه همغږي نه لري موږ څنګه توقع ولرو چې د افغانستان رئیس الوزرا داسې وغږیږي لکه د برتانیې رئیس الوزرا یا لکه د پاکستان رئیس الوزرا یا لکه د هر ملک رئیس جمهور چې کله واک ته رسیږي او هغه یو ډاډمن رئیس جمهور یا مخته ځي رئیس الوزرا په خپلو خبرو کې تر ډېره پورې هغه لاسته راوړنه واضح کړي چې د اسلامي امارت تر داخلي بواد پورې اړه لري دا چې اسلامي امارت څنګه کولی شي افغانان بېرته راټول کړي هغه ته دعوت وکول هغه ته بلنه وکول چې راځي موږ تاسو ته عفو کړی دا تاسو د تیر نظام په خلاف باندې چلته طالب نه شوی اوسېدلی خو ته اوسېدای شي د اسلامي امارت د بهرنی د دفاع وزارت دوه ورځې مخکې یا درې ورځې مخکې د هوایي ځواک ته واضح وویل چې تاسو زموږ ځواک یې دا معنی لري چې لا تر اوسه پورې د موږ په لیدلوري کې تفاوت دی اسلامي امارت کوم شي ته بلنه کوي د هغې سره تر اوسه افغانان چې یا تښتېدلي دي یا هم جلا ناستې مراور ورته ووایو یا په اصطلاح اندېښمن ورته ووایو هغوی تر اوسه پورې ډاډمن نه دي چې دوی سره به څه تعامل کوي نو زه فکر کوم چې ملامتیا یوازې د دې لپاره نه وه چې بوج د اوږې نه کته کړي ملامتیا به د دې لپاره وه چې موږ په واقعیت درک کړو په واقعیت کې څه پېښ شوي دي آیا ادارې هغه فساد چې پخوا موجود وه او ادارو کې هغه غلې چې رامنځته شوي وي هغه پیسې چې لوټ شوي وي د افغانستان د خزانې نه دا بوج غونډ بېرته په ریاست الوزرا باندې واچول شي یا هغه څه چې په افغانستان کې انارشیزم را مست کړی و هغه اداره او دا واقع و چې اشرف غنی په ار کې هر څه فیصله کول وزیر موږ لیدلې و د رئیس وزیر خبر نه زمين هیڅ افغان په هغه حکومت کې هم وسیله یم ډیر د وزیران و چې استفای لري لپاره وکول چې رئیس جمهور ورته واک نه ورکول فضلی به هغه ته اجازه نه ورکول چې د رئیس جمهور سره وګوري محب هغه ته اجازه نه ورکول چې د امنیتی سکتور کې وزارت دفاع وزارت داخلي په بار هاو و د خبر کړی دا او ذکر کوم چې حتی رسنیز هم شوله سرچینو به تاییدول چې محب شي قومانده ورنکړي وزیر دفاع من حیث یو مامور ناسته نه من حیث وزیر دفاع وزیر داخله من حیث یو مامور ناسته نه وزیر داخله نو بنا ان ذکر کوم چې په خوانی نظام کې هغه کرکیټ چې موجود و هغه باندې باید موږ اعتراف وکړو من حیث افغانان
د معلوماتي په چې کور ودا
خو مسولیتونه هم باید واضح شي د اسلامي امارت مسولیت دنه چې واضح ملامتیا واچوي او زه په دې موافق يم چې باید خپل واضح لیدلوری دی اقتصاد په برخه کې دی تعلیم په برخه کې دی افغانانو دی
سم ده مننه ورسته 15 دقیقې لرو د لاندې پښتنې به ښاغلی زرمست که تاسو لاندې لطفا ځواب ورکړئ دا چې رئیس الوزرا خپل لاس لاندې خلکو ته امر وکړي چې باید خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو आवाज واوري فکر کوي د تیر حکومت په څیر چالت اوامر نه سم نه تطبیقېدل اوس هم دغه مشکل شته که څنګه د دوی په کلانز و ابوای
د بدون شک چې طالبان کې فساد کم دی او ډېر کارونه د مخالي حکومت صحیح نه و لیکن بیا هم هغه یو چوکاټ کې صحیح و درست و بالکل رئیس الوزراء دا خبره کوي د نه معلومیږي چې دسته یو څوبه موجود وی خو د دې په ځای کې رئیس الوزراء یو مشوره ورکړي خلکو ته چې امر وکړي پلان وکړي چې دا کارونه کې دا دغه څه ده او خلک دا ډاټا وساتي نو کله چې څه یو داسې خبره کوي لکه یو عام سړی چې کوي یا د جمعه ملا چې کوي نو دا خو بیا خلکو ته ډاټا نه ورکړي نه ورکړي او داسې نه ده چې صرف په دې افغانستان کې د طالبانو فکر خلکو سیږي بدې کې نور خلکو شته چې غوډي په سیاسي او نظامي چارو باندې ډېر پیږي بیا غوته تشویش پیدا کېږي او خدای له خاصه که دوی به د وخت ډېر ووځي بیا غوډي ځي نورې سړۍ دي اوس سره یوځای کېږي بهرني طاقتونه چې د افغانستان دښمني ته اړ دي که امریکا ده که بل ده که بل ده دوی کولی شي چې دا په نورو کړیو کې استقدام کړي او د طالبانو خلاف یې وکړي او اوس موږ تاسو وینئ چې مقاومت درګرد او راجګیدو کې د داعش د ورستو کمپنۍ ته وړي کیږي نو ډلې پر پیدا شي نو که چېرته دوی زړه سره دا مثلا حل کې خلکو ته درد ورنه کې خلکو سره خپل وطن لرنې کې نو دا مشکلات پورا تر بلې زیاتېږي او نو ته باندې هیڅ څه نه زیاتېږي اقتصادي خوراک هغه شته ده
ورسته مسله غواړم لتاسو پښتم کاغله زرمس دا چې په نړیوالو مسایلو کې د ډېر زیات ونغه یی دیوازي ویل چې د چاپ چارو کې لاسوان نه کوي مګر فکر کوي دا یی واضح کړ چې دوی څه غواړي طالبان له نړیوالو ټولنې
بالکل نه دوی څه کوي چې موږ د چاپ د داخلي چارو کې کار نه لرو خو په نه لري هیڅ اقداف نه لري چې د بل حکومت په دورو هوادونو په داخلي چارو کې کار وکړي دا کوم هوادونه چې نور خلکو په داخلي چارو کې کار لري غیر قانوني کار کوي بلکې استخباراتي او ډېر پټي کوي کړي هم نو بیا هم په غمنه سترګې پټي چې موږ نه کوو نو دا خو یو واضح خبره ده چې افغانستان په شاته هوا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري خپل خلکو ته معاش نشي ورکولای دوی به چې په بل چا په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي نو دوی به څه دوی باندې تمرکز کړی وای چې موږ دغه دغه شپه نړیوالو ته وړاندې کوو بینالمللي قوانین ملو آی سی پی آر ملو یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رایټس ملو د یونایټډ نیشنز چارټر ملو جنګي قوانین ملو او به چې خپل سربازان چې دوی دي عسکر چې دوی دي زړه تر زړه یونیفورم کې تر څو هغوی د منشي په شاته ښکاره نه شي خو خدای راخواسته تبابل نوجود راشي نو چې بیا هم هغه پخانی
مننه کوم ښاغلی ښاغلی زرمست کور ودان چې ګډون مو وکړه ښاغلی بهیر له تاسو وروسته پوښتنه کوم یو نیم دقه شاوخوا وخت لرو په نړیوالو مسایلو کې لکه څنګه چې ما وویل ښاغلی ملا حسن اخوند ډېرې زیاتې اشارې ونه کړې یوازې هم دومره وویل چې د چاپ چارو کې لاسوانه نه کوي مګر هغه اصلي پیغام دوی له نړیوالې ټولنې فکر کوي وغوښت څه یې ویل دوی
فکر کوم چې رئیس الوزرا خپل پیغام ډیر واضح و نړیوالو ته چې غواړي د افغانستان سره د باثبات نظام او د افغانی نظام په تعامل وکوي نو زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه موږ نه غواړو. فکر کوم دا به د سلوېښت کلن پخوانی ناورین د افغانستان چې د همدې بهرنیو مداخلو ښکار و او په افغانستان کې باثبات نظام و غیر مستقر نظام نه راتلو د دې غوښتنه یې کوله. د دې غوښتنې په نتیجه کې بیا هغه نورې دا چې بیا افغانستان کله د دنیا سره په حلقه کې راشي د هغې نه څه غواړي زه فکر کوم چې اوس یې ډېر وخت نه و. نو په همدې خاطر باندې به ډېر تاکید په دې باندې و چې دوی ته لومړیتوب دا لري چې اسلامي امارت باید په یوه نړیوال تعامل باندې بدل شي او د نړیوال تعامل د مخې نه به دوی بیا راځي د هغې سره به راکړه ورکړه کوي د هغې د قوانینو د هغې د غوښتنو په اساس باندې به د خپلواکۍ په اساس باندې د هغې سره تعامل کوي. یو شی چې واضح دي ستاسو میلمه اشاره کوي هغه خو زه فکر کوم چې نړیوال میثاقونه او نړیوال تړونونه ډېر واضح دي. کله چې طالبان د ملګرو ملتونو نه دا غواړي چې د دوی استازي ته ځای ورکړي معنا یې دا ده چې دوی به هغه څه مني چې د ملګرو ملتونو اداره باندې جوړه شوې ده او په دنیا کې یو تعامل دی. دوی چې کله چاته وایي
مننه کوم ښاغلی،
دې معنا دا ده چې دوی غواړي چې د هغې سره په نړیوال تعامل باندې تعامل وکړي. فکر کوم چې افغانستان تر ډېره پورې د دې نه ځورېږي چې د افغانستان څلوېښت کلن ناورین د بهرنیو غلطو مداخلو صحیح مداخلې هم شته دي.
مننه کوم ښاغلی بهیر، زموږ وخت په ختمېدو دی.
نور برخې دي خو تاسو ناسمې مداخلې فکر کوم افغانان نشي زغمل.
د تاسو له ګډون مننه، اوریدونکو مننه چې دغه اونیز بحث مو تر دې دمه را سره واورید. کور مو ودان.